السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو ټولو استرالویانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغو وزارتونو د سې شمې پرس په بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي، خو د متحدو ایالتونو او برېټانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یوه زندانه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې اته اویا تنه بېرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولېږي، د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د استرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي، له 2 کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د استرالیا د تنکیو ځوانانو په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره 2 واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسي هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولي ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه، دا خبرونه تل وستلی شي. وربښو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنر یو انیسیار وایي په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي دي. کډوال هم د ستونزو څخه سر ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوه، دغه نهه بچي مې عمل ته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې مونږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي، چې دوی یو څه شی زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بیګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تاله یې ماته کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیستی. پولیسو په چا هم ډزې نه وي کړي، ولې چې بیا به لوی زیان شوی وی. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوي دي. 214 بندیان تښتېدلي وو چې 80 پکې بېرته نیول شوي دي.
په غزا کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوي دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی ده او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس او موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه ادارې ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی هم ځوروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یون ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په 2 خپور کړی ویلي، دغه کډوالو ته د ژوند شرایط د عاید او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډېر سخت شوي دي. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله روغتیایي اسانتیاو ته هم کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسی لا اغېزمن کړی. د یون ایچ سی آر په ټکو د هغو راستانه شویو کورنیو له ډلې چې ښوونیزو خدماتو ته لاسرسی لري 80% د خدماتو له کیفیت څخه ناراضه دي چې دا کچه د نورو کورنیو په پرتله ډېره کمه ده. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل هیواد کې د بېلابېلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستانه تازه ستون شوی یو افغان کډوال فضل ربی چې نه اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسېږي وایي د بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د مرستې ترڅنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمینه هم برابره کړي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پیسې سبا کېده. حکومت نن دغه خاص دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي، چې دوی یو څه شي زده کړي، یو څه شي وي. خو تبن چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه وي، تربیه نه وي، نو دینه بچی شي جوړېږي. دغه واضح خبره ده، یا بچی ته کوم پوډلی تي جوړېږي، یا کوم غټ بدامل لوچک به تي جوړېږي.
د فضل ربی یوا یولس کلنه لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بیوزلۍ له امله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار ملته نشته، مکتب ته هم نه ځم او سبق ته هم نه ځم، مونږ جامع هم نشته، ټول ملګرو نشته. حکومت څخه مې دا غوښتنه ده زما پلار ته کومک وکړي.
له ایران یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي د هم د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دی. موړی ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دی، څه وکړي او چرته لاړ شي.
د ایران کار دوشم
دی وایي په ایران کې مې کار لرلو، ژوند روانو، خو اوس په افغانستان کې مې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم، چرته لاړ شم. حکومت دې لټولو راستنیدونکو کورنیو سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپنا او کار او روزګار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایران او پاکستانه د بیاسنا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لا پسې سخت کړي. د تېرې مې میاشتې په 3 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یون ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنېدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې و او پکې راغلي و چې په داسې حال کې چې سږکال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 216 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوې. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ له ملیر زندان 214 بندیان هغه مال تښتیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغو تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دي. د سند د پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شي او ژمنه کوي چې ټول تښتیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لور ته د سند حکومت د پیښې له امله د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپلو دندو لرې کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوی دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سند پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په 3 ل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په 3 نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیښه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوی هم دي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تالا یې مات کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیسته، پولیسو په چا هم ډزې نه دي کړي، ولې چې بیا به لوی زیان شوی وي. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوی دي. 248 بندیان تښتېدلی وو چې اتیا پکې بیرته نیول شوی دي.
د سن پولیسو د زندانونو اداري مشر په وینا چې په کراچۍ کې د تیرو دریو ورځو راهیسې زلزله راځي، نو د جیل چارواکو ټول بندیان د خپلو کمرو یا بیرکونو نه بهر راوستي وو، ځکه دا پیښه شوې ده. د پولیسو په وینا چې بندیانو پر پولیسو برید کړی او د ملیر زندان مرکزی دروازه یې ماته کړې او تښتېدلې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د دې لپاره یې د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د جیل چارواکو په وینا تښتېدلي بندیان اکثر د منشیاتي توکو خرڅولو، د خلکو د وژنې او بیا ځینې پکې د ترهګرۍ په تورونو کې هم نیولې شوي وو. د سن اعلی وزیر مراد علي شاه د جون په درېمه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل پولیسو چارواکو ته د ټولو تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولو او بشپړ پلټنو امر کړی دی.
دا غلط پریکړه ده چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوي وو. څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کېږي. د ملیر په زندان کې 6000 نه زیات بندیان دي. د پیښې به پوره پلټنې کېږي.
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خان نجات، قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپلو څوکو لری کړی دي. په دې لړ کې د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لوړپوړي افسران له خپلو څوکو لری کړی دي او دوه کسیزه کمیټه د پلټنو لپاره جوړه کړې ده. په کراچۍ کې ملیر زندان څخه دا بندیان په داسې حال کې تښتېدلي دي چې ملیر ضلع، کورنګۍ او نورو سیمو کې د تیرو درو ورځو راهیسې وخت په وخت زلزله راځي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال ریډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې 10 کیلومتره لاندې وو او شدت یې درې وو، او د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي، خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته. نوموړي په وینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطره نشته. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
ور بشو غزې ته هلته نن بیا اسرائیلی عسکرو د راپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي. د اسرائیل اردو ویلي د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متره لرې د مشکوکو کسانو لور ته ډزې کړې دي، خو په غزه کې روغتیایي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولېږي وایي لږ تر لږه 20 تم دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوي او تر نوي زیات نور کسان ټپیان دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي، د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 20 فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله پیژندل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې ښایي 20 کسان وژل شوي دي. دا په تیرو دریو ورځو کې دریمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ رامنځته کړی وو. د اسرائیل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو، په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته. د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرائیلو د پوز په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شا نشول، د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روان وو ډزې وشوې. پوز وویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه ده نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورټونو په هکله تحقیق کوي. په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگی الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی، خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواکه توګه تایید کېدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګري ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی، خو 50 کلن یاسر ابو لبدا چې د رفح څخه بې ځایه شوی دی ایسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې ډزې د سه شنبې په ورځ گهیز مهال شاوخوا 4 بجې پیل شوې او 2 کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې میرمنې وویل چې د اسرائیلو ډزې بې توپیره وې. هغې زیاته کړه چې کله هغه د مرستو د ویش ځای ته ورسېده نو هیڅ مرسته نه وه پاتې شوې، خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه شنبې په ورځ د رفح په سیمه کې 1 لاری خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې د دوی 2 نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخت کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا 650 لاری غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا 2 میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی 3 سرتیري د دوشنبې په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربان له پای ته رسېدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته ښي لاس یا شترنګ موټرې ډېرې واردې شوي چې په خبرې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ټرافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس یا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1 لک پورې بې اسناده موټر موجود وي او څه کوي ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په 30 ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نشوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دته طالبان دغه د اسناد ورکی نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه ارزانه دي هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس. نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو 1 کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډیره خیلاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلیدو وازونه ورکړي. لدې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې خلاص اشرنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي چې دغه موټرو ته د سنځو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موږ ویلي چې په دې کار سره به د ترافیکي ګڼي ګوڼي او ترافیکي پیښو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ترافیکي ګڼه ګوڼه کم نه شو، بلکې د کابل ښار په ګډون په لوی ولارو کې د ترافیکي پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,999 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې لامل یې 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېری د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د حج مراسمو ته تللي یو شمیر افغان حاجیان وایي مینا او عرفات ته به د حاجیانو د لیږ لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجیانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدی نن د جون 3 ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهال ویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهال ویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهال ویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډېر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډېر دي او کمزوري دي ډېر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوې. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغه ته په سماتوګه د حج مراسم ورزکړي د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیاي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورت استوګنځایونو خوړو او مسلکي خونکو د نشټوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي و چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنجشنبې چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعال یو ولس کلن انجلۍ د ناپیژندل شوی کس لخوا وژل شوې. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړي خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې پخپله هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې انجلۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه و ورکړی. کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو وفعاله سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانا یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مرشوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه و ورکړی او دوی د هیچ سره دښمنی هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولي نه دي. هغه وویل چې د سنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پرون دا یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دا چی پکم کی یو دا تلس نلس کلیزا جنہی مرک شوے دے. اگیو ہم دا چا خلاف سا داویداری ندا ظاہر کری پچائی جاشا کی ظہار ندا کریں. پولیس خپل تفتیش کئی ایکچولی دا پولیس دو درے مین مین کردار دے کارونے دی چی شہادتونا یرایوزے کول ملزم نیول ملزم نا تفتیش پا عمل کی راوستل او داغی او پورا رپورٹ عدالت مخی تایی خودل دی سزا جزا ور کول چی کم دے دا عدالت کار دے. انشاءاللہ دا دا ملزمان بڑے ضرور نیوی شي شهادتونه ټول رایو ذکرې شوی دي او په دې باندې تفتیش روان دی خپه وسی پیمانه باندې.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکې عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوی دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقدار ده.
جو خواتین ہیں وہ جب
امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو کلا چې خزا په خپل فود او درې دلو هڅه کوي نو د خطر پیښی دي. د ناموس په نوم وژنه زمونږ د ټولنې په خوانه دود دی. دوی وایي چې خزا باید په کور کې کینی ټول سړی د خزو د واک په ضد متحد شي چې دا خزا ولې خاندي خوشاله ولې ده کوله ولې ده په خپل کار کې بریالی ولې ده. دوی وایي چې خزا کورنۍ بدناموي. آیا سړی لږ داسې کارونه کوي چې کورنۍ بدنامه کړي؟ د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټیک ټاکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلعه کې یوه بله ټیک ټاکره اقرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. دریم جون د اسلام آباد د پولیسو ځینو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کس نیولی دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری و. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی و او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په 6 ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ او صحت مند به اوسئ. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شراغلس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریووالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوې. یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله یوه انګلیسی کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکي او د لژونکي معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظه چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي. که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په څلرویشت درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډنمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي. چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نو موړې محلول به څه شوي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي د اوه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت شي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کیږي، هغومره په مور او عمره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اوه څخه وي، نو محلول الکلی خاصیت د ځانه څخه شي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت سوالس ته نږدې کیږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې، چې هغه تیتریشن او عیارونه ده. په دې باندې ږغېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ او تاسو وګورو، د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول، یا هم د هغوی ترمنځ نسبت پیدا کول، دې ته موږ او تاسو شوایي تیتریشن یا عیارونه وایو. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو، چې تیتریشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاوو څخه په ګټه اخیستنې سره موږ او تاسو وکولای سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي، کولای سو چې څه شي کړو، وموندو، یا یې هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو، د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې، او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارونو څخه څه وکړو، استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویل مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولای سو، چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه څه وکړو، د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو، استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د تیتریشن عملیه چې ده، البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه شي کولای سو ترسره کولای سو. یو خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده، چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولای سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بېرته موږ او تاسو کولای سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولای سو استفاده وکړو. البته په تیزاب او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي، او د دې ښودونکو په واسطه سره کولای سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي، بدلون عمومي. نو په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایو چې دلته په تیترانی ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ، تیزاب او الکلی لرو، یعنی اسید بی یعنی بیز یا الکلی. تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کښې زیات وخت تعامل ترسره کوي، موږ او تاسو مالګه او څه په لاس راکوي، البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت، او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې د تیتریشن زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوی ده آینن دغه رقم. وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده، وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکسایډ محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي، تاسو د ایس سی ایل محلول غلظت څه شو کړئ؟ لاس ته راوړي. واضح خبره د ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکسایډ د سیل تیزاب سره داسې تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکړي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی، د تیزاب او د محلول غلظت راکی فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ راوتس چې شو وځو کو خپل ټاکلي قیمتونه وځو کو، کوم چې ضربي چې ضربو، کوم چې تقسیمي یا اختصاري چې اختصارو او ساده کوي. بل اخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ راوتس لاس راوړ 0.2 مولره. چې موږ او تاسو کولی سو مخکې هم وویل چې څه ډول کولی سو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیترشن د ښودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات ښودونکي کچیر موږ او تاسو وګورو عضوي مرکبات چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او پاینې وخت کې پته د همدغه ښودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي، تغییر پیدا کړي، چې زیات وخت دغه شودونکي تر څیړنې لاندې نیول کیږي. چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کیږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکي کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره. یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره، یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي، تغییر ومومي. یعنې که چیرې موږ او تاسو وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو، په عین وخت کې د تیزاب یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي، لتمس کاغذ خپل رنګ ته چې ورکوي بدلون ورکوي، تغییر ورکوي. یعنی دا هغه ښودونکي دي چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې شو وکړي تغییر او بدلون عمومي. یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغییر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژړ رنګ واخلي، یا هم کېدای شي چې شین رنګ واخلي، کېدای شي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژړ رنګ، او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکي په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کېدای شي څنګه رنګ واخلي، شین رنګ واخلي. نو د دې شودونکي څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کښې موږ او تاسو څه کولی شو استفاده کولی شو. چې دا لومړۍ ډله د تیتریشن وه. د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه ښودونکي دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته اووه څخه، یعنی مقدار یې د پی ایچ کېدای شي د اووه څخه کم وي. نو په دې اساس دوی کولی شي دلته چې رنګ بدلون وکړي، تغییر وکړي. که ښه مثال یې یا بېلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای شي چې د دې ښودونکو په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خنسا کولو په وخت کې موږ او تاسو کولی شو چې دلته د تیتریشن د ښودونکي د دویمې ډلې څخه چې وکړو استفاده او کار واخلو. خو درېیمې ډلې ته راغلو ګرانو زده کوونکو، دا هغه ښودونکي دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر اووه وي. نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي. ښه مثال یې فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولرئ او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به استی. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکایل حلایدونه. چې د یو سل لسمې صفې څخه پیل تر یو سل اوولسمې صفې پورې به دوام ولري. الو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوستنو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي، د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي، نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي، عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ یو څو یعنې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي، لکه برومو میتین، په همدې ترتیب سره ډرای کلورو فلورو میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل هالایدونو څخه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل هالایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل هالایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو، بیا که چیرې ځیر سو موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سیکنډري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای شو چې د دوی هالوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکه کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کښې شکوو ور زیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي هالایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل هالایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سیکنډري الکایل هالایډ او ټرایټري الکایل هالایډ. په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو، یعنی په اخیر کښې موږ او تاسو کولای شو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هالایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل هالایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هالوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنی د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره ویادول سي، او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل هالایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل هالایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای شو ترې لاسته راوړلی شو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورین کلورینیشن عملیه چې شوسوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای شو چې د دغه تعامل څخه الکایل هالایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای شي له هایدروجن یعنی د هایدروجن د هالایدونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د هالایدونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي الکایل هالایډ په لاس راکوي، چې دا خپله د الکایل هالایډ یو عمومي فورمول هم ده. الکایل هالایډ په لاس راکوي یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای شو چې د الکایل هالایدونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هغه فزیکي خواص ووایو. فیزیکی خواص د چې هغه الکل حلایدونه چې د هغوی مالیکولی کتله زیات اوسی یا هم لوی اوسی د هغوی مالیکولی کتله پر اساس د هغوی الکل حلایدونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په دلودولو سره د دوی د اشیدو درجه مر سره چش کیږي زیاتیږي او د الکل حلایدونو د اشیدو ټکی چې د هغه له فلورین څخه د ایدین فلوری یا ایدین ته په ترتیب سره داسې چش کیږي لوړیږي یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د اشیدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیات سي یعنی کچیر موږ تاسو یو مثال ورکو لکه میتایل کلورایډ میتایل کلورایډ چې د اشیدو ټکه منفی 40 درجه د سانتیګراد خو میتایل برومایډ چې د 15 درجه د سانتیګراد او میتایل آیډایډ چې د هغه درو 40 درجه د سانتیګراد نو په دې خاطر وایي چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین فلور پورته دلته د دوی د اشیدو درجه چې شکیږي لوړیږي یا زیاتیږي بل الکایل حلایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي د همدې پر اساس د دوی قطبي دي په اوبو کې نه حلیږي ځکه هایدروجنی اړیکه نشي جوړولی او دغه مرکبات چې خپل په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کې بیا کېدای شي چې شو سي حل سي او د هایدروکاربونونو زیات حلجوني مشتقات خپل بیرنګ دي او یا هم په ژیړ رنگ او ځانګړي بوی په درلودلو سره چې شکیږي ماینس راځي یا هم شتون لري خو کثافت چې د خپل د الکل حلایدونو کثافت لوړ ده ځکه موږ تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقات پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده دا وګورو زه کوونکو د الکایل حلایدونو فزیکی خواص ترازو د الکایل حلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولای شي د کوم مواد سره او د تعامل کوم ډول چش کولای شي ترسره کولای شي لومړی دا چې خپل الکایل حلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجنی اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقاتو کې د هغوی له ډلې څخه کیدای شي چې په الکایل حلایدونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شکړي قطبی کړي نو په همدې خاطر کچیر د دوی اړیکه قطبی کې د هستې خوشوونکي تعاملاتو په حلایدونو کې د هلوجنی مشتقاتو د غل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کېدای سي د الکتروني ورځ کثافت چې شي لږ سي او دلته یو اړیکه جوړ کړي چې دغه اړیکه دا ډول کېدای سي چې له مالیکول څخه چې شي هغه هلوجن بې ځای کړي کله چې هلوجن ورڅخه بې ځای شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپل په نیوکلوفیلیک بقیا یا پاتې شونه باندې چش کیږي تعویز کیږي او بالاخره دغه کله چې تعویز بدلته یو ډول تعاملات چې هغه تعویزي تعاملات دي تعویزي تعاملات په نوم سره کېدای شي تعویزي تعاملات چې کړي سره کړي اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګوري په دې ځای کې یو مرکب لرو چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعاملات ترسره شوي دي چې په لومړي پړاو کې موږ تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپل د تعامل خپل یو تعویزي تعامل یا نوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي یعنی اوبه آزاد جوړه الکترونونه لري نو په همدې خاطر ته نوکلوفیلیک چی شو وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو یو بل خواص د ګرانو زکونکو د کیمیاوي خواص څخه چې الکایل حلایدونه کېدای شي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي خو دوهم بیا موږ او تاسو کولای شي چې الکایل حلاید څه شي کړي تاسو راکړي لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینئ چې الکایل حلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل حلاید په لاس راکوي او په همدې ترتیب کچیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولای شي د عضوي مالګو سره کچیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه چې شي کوي
لاس را کوي لکه څنګه چې تاسو ویني دلته په دیما دلکشي فارس کې د الکال هلاید او عضوي مال سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ تاسو چې کوي په لاس را کوي د عضوي مال سره یو ځای استر هم چې کوي پلاس رکھول کیږي او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او هم دې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دي چش کولای سي تر سره کولای سي چې په ارجایی تعامل کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه چش پلاس راځي هغه هم مثال ده تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي او په 400 درجه د سانتي ګرید تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي همدارنګه دغه مرکب چې ده یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چې کیږي په لوړ فشار کې لاسته راځي او خپله میتایل کلوراید چې ده په یو سړوونکي دستګاهو کې د سړوونکو د عمل مادې په توګه کار په کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادیږي چې عمومي فرمول یې CH3CL3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای سي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم له همدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپله کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کښې خپله د عمومي بېهوشي په توګه د انستیزی په توګه ورڅخه څه وسوه استفاده وسوه خو په اوسنۍ برخه کښې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغۍ پیدا کړي دي چې خپله د دې څخه لږ کار استفاده کیږي خپله کلوروفارم په ازاده هوا کې اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره په صناعت کښې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کیدای شي چې لاسته راوړل سي او یو بل مرکب یې د ګرانو زده کوونکو چې هغه هم د کاربن تیترا کلوراید په نوم سره یادیږي چې کاربن تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپله یو بیرنګه مایع ده د ایشېدو درجه یې 6.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپله د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی او معادله یې تاسو په همدې ترتیب سره وینئ چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی څه شو کو لاسته راوړو الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات د هایدروجني سلفري اکسیجني هلوجني دوهم سوال کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن د ریډکشن اکسیدیشن جمعي تعامل تجریدي تعامل دریم د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجني هلایدونه جوړوي هایدروجني مشتقات بی الهایدونه جیم لومړني امینونه دال هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ 00 420 300 11
پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پاروی او سادہ پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پاروی او سادہ پنگڑو چھن چھن پلی چھپلی ٹالو نم